ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ಗ್ರಾನವರದಿನ ಸಹಾರಮ ಫಹೇರ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ಪರವನಿದಿ ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿ ಸಿನ ಖರೀಗಿ ನಂದ ಖಾಲಿ ವ್ರಜ್ ಕಾಲ್ 2018 ದ ಆಗಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ದೆ ಸಲೋರ ಮನೆಟದ ದ ವಕ್ಫ اسلام آباد کې د سحر شپږ په کابل کې پنځه نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسخوتن 9 بجې شوې دي. د دې خبرونې وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر. اول در سره شریکوم تر ټولو اهم خبرونو سره ټکی. د پاکستان تحریک انصاف او د دوی د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره د مطلوب شمیرو حاصلولو په هدف سیالي دوام لري. دواړه خواوې وایي چې د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب لپاره ورسره د آزاد غړو د نور وړو ګوندونو مرستې ترلاسه شوې دي. او د افغانستان پکتیا ولایت چارواکو ویلي دي پرون د جمعې په ورځ په سرخار ګردیز خواجه حسن کلی په جامع مسجد کې په یو ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو کم 1.5 منسکونکي وژل شوي او تر 30 او زیات ژوبل دي. او د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن خبرداري کړې چې په خانه جنگي کې خکیل یمن کې د خوراک سخت کمې په وجه د هیزې وبا خوریدونکو ده. د ادارې چارواکي وایي که په یمن کې دغه وبا بیا خور شو نو د وړاندې نه به زیاته خونړې وي. او زه غوښ شه د خبرونو تفصیل ته د پاکستان تحریک انصاف او د دوی د مخالفه سیاسي ډلو لخوا د مرکزی او صوبایي حکومتونو جوړولو لپاره د مطلوب شمیرو حاصلولو په هدف سیالي دوام لري. او دواړه خواوې وایي چې د وزیر اعظم د قومي اسمبلی سپیکر ډیپټي سپیکر انتخاب لپاره ورسره د آزادو غړو او د نورو وړو ګوندونو مرستې ترلاسه شوې دي. د تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین د جمعې په ورځ اسلام آباد کې میډیا ته ویلي چې د ایم کیو ایم سره خبره پخه شوې ده او د نه آزادو غړو مرسته ورته هم ترلاسه شوې ده. اخوا بیا مسلم لیگ نواز شریف ډله پاکستان پیپلز ګوند متحده مجلس عمل او پښتونخوا ملي عوامي پارټي او عوامي نشل ګوند وایي چې دوی شریکه په مرکز او صوبو کې د حکومتونو جوړولو یا بیا د مضبوط اپوزیشن لپاره د پارلیمان د غړو مرسته حاصلولو لړ کې سنجیده هڅو کې بوخت دي. اسلام آباد های کورٹ هغه قاضی چې ویلی وو د پاکستان استخباراتي اداره ISI د هیواد په عدالتي چارو کې لاسوهنه کوي د پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی ته په یو خط کې ویلی دي اوس د خپل ځان د خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. د اسلام آباد های کورٹ دغه قاضی شوکت عزیز صدیقی د پاکستان په استخباراتي اداره ISI باندې تور لګولی وو چې په قاضیانو باندې فشار راوړي او په قاضیانو فشار راوړي او غواړي د عدلی نه د خپل خوخي فیصله ترلاسه کړي. نړیواله جایزه ګټونکو ملالا یوسفزی ته پاکستان په شمالي سیمه ګلګت بلتستان کې جنکو د سکولونو سوځولو د پیخي غندنه کړې ده. ویلې دي چې تونلاري یو ځل بیا ثابته کړې ده چې د ماشومانو جنکونه ویرې ماشومانو جنکې ویروي چې د دوی د لاسونو نه کتاب واخلي. پرون د ګلګت بلتستان د امیر ستور سیم کمشنر عبدالوحید شاه VOA ډیو سره د خبرو په وخت پخلی کړو چې په علاقه کې نامعلوم وسلوالو دیالس پور سکولونه سوځولي. د افغانستان پکتیا ولایت چارواکو ویلي دي پرون د جمعې په ورځ په سرخار ګردیز کې خواجه حسن کلی کې په جامع مسجد کې په ځانمرګ برید کې لږ تر لږه یو کم 1.5 منسکونکي وژل شوي او تر 30 زیات ژوبل شوي دي. بلخوا هم پرون د افغانستان جنوبی ولایت هلمند سیمه کې سیمایزو چارواکو ویلي افغان ځواکونو په یو کاروایي کې د طالبانو د زندان نه یو شپېته ملکی کسان آزاد کړي دي. او د قطر د بارنو چارو وزارت ویلي ځانګړي استازي د افغانستان ولسمشر غنی سره په کابل کې لیدلي او د افغانستان سره د دواړو خيزو اړیکو ترڅنګ په دغه هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په اړه خبرې اترې کړې دي. د ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلد هیلت ارګنایزیشن خبرداري کړې ده چې په خانه جنگي کې خکیل یمن کې د خوراک د سخت کمې په وجه د هیزې وبا خوریدونکو ده. د ادارې چارواکي وایي که په یمن کې دغه وبا بیا خور شو نو د وړاندې نه به زیاته خونړې وي. د امریکې د خزانه وزارت د روس په یو بینک د جمعې په ورځ په دې وجه پابندي ولګولې چې د شمالي کوریا سره د ایټمي او د بیلستیک میزایلو په پروګرامونو کې مرسته کوله. او په غزا کې د اسرائیل د یو لس کلونو د محاصره خلاف د جمعې په ورځ زرګونو فلسطینیانو د احتجاج په محل یو تن وجل شوی او ګڼ شمیر نور زخمیان شوی دي.
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، په پاکستان کې د جولای 15 نیټې د انتخاباتو وروستو چې کومې نتیجې مخې ته راغلي دي، په هغه باندې اگر چې د تحریک انصاف کم مخالفه سیاسي ګوندونه دي، تر اوسه پورې د هغې تحفظات په خپل ځای باندې موجود دي او هغې دا وایي چې په دغه نتیجو کې درغلی شوي دي، خو بیا هم د تحریک انصاف او د تحریک انصاف د مخالفه سیاسي ګوندونو لخوا په مرکز کې، په پنجاب کې او په بلوچستان صوبو کې او د غشان په خیبر پختونخوا او په سند کې د حکومتونو جوړولو او د مضبوط اپوزیشن لپاره هلې ځلې روان دي. په دې اړه باندې در سره یو رپورټ شریکو. د تحریک انصاف او د مخالفه سیاسي ډلو د اتحاد لخوا د هڅې توندې شوې دي چې په قومي اسمبلی او پنجاب کې د زیات نه زیات غړو مرستې ترلاسه کړي. د پاکستان مطبوعات وایي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ د مهاجرو ګوند، متحده قومي موومنټ او د تحریک انصاف ترمنځ یو لوزنامه شوې ده چې تر مخه به ایم کیو ایم په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر په عہدو باندې د تحریک انصاف د نامزد شوو امیدوارانو مرسته کوي او دغه مرستې به په سند اسمبلی کې د یو مضبوط اپوزیشن جوړولو لپاره هم کوي. په سند صوبه کې اگر چې پیپلز ګوند ته په 134 چوکو کې 6 چوکۍ ترلاسه شوې دي او په اسانه به ساده اکثریت سره حکومت جوړ کړي، خو تحریک انصاف او ایم کیو ایم وای چې دوی به ورته مضبوط اپوزیشن جوړوي. په سند صوبه کې ګرینډ ډیموکریټک الائنس هم 11 چوکۍ ترلاسه کړي دي چې د پیپلز ګوند مخالف اتحاد دی. تحریک انصاف سره 23 او ایم کیو ایم سره 14 چوکۍ دي چې د ګرینډ ډیموکریټک الائنس سره په مجموعي توګه 50 جوړیږي. دغه صوبه کې اټکل کیږي چې د پیپلز ګوند صوبایي حکومت ممکنه ده د سخت اپوزیشن سره مخ شي. په پنجاب کې مسلم لیگ نون ډلې سره 113 او تحریک انصاف سره 123 چوکۍ دي، خو پنجاب صوبه کې تحریک انصاف وایي چې د مسلم لیگ چودھری پرویز الہی ډلې او د زیاتره آزادو امیدوارانو مرستې سره ورته دا وخت د مسلم لیگ نواز شریف ډلې مقابله کې زیات اکثریت ترلاسه شوی دی، خو مسلم لیگ نون هم د اکثریت په دعوا قائم دي. په مرکز کې هم تحریک انصاف او د دوی مخالف اتحاد، مسلم لیگ نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، متحده مجلس عمل او عوامي نېشنل ګوند وای چې د وزیر اعظم، سپیکر او ډیپټي سپیکر په هودو به د تحریک انصاف برابر مقابله کوي، ځکه چې د دوی دعوه ده چې مطلوبه شمیرې ورسره دي. د دې ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې تحریک انصاف په 69 کې 15 چوکۍ ګټلې دي او خپ آسانه به حکومت جوړ کړي، خو تحریک انصاف سره د واضح اکثریت په خیبر پختونخوا کې تر اوسه د اعلی وزیر د نوم اعلان ځکه نه دی کړی چې مطبوعات وایي د اعلی وزیر په نوم په ګوند کې دننه اختلافونه موجود دي. په بلوچستان صوبه کې په 500 چوکو کې یو ګوند هم واضح اکثریت نه دی ترلاسه کړی، په دې وجه د غلطه صورتحال تر دم ګړې ښکاره شوی نه دی او پټ په پټه زیاتې رابطې روانې دي، خو غالب امکان دا ښودل کیږي چې تحریک انصاف به د خپلې خوښې یو حکومت جوړولو کې کامیاب شي. ولې بیا په مرکز کې د تحریک انصاف مخالفه سیاسي اتحاد، مسلم لیگ نواز شریف ډله، پیپلز ګوند، عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او متحده مجلس عمل وای چې دوی به په بلوچستان کې هم د حکومت جوړولو هڅو کې کامیاب شي. ګران اوریدونکو، تاسو ویوې ډیو خبرونه ته غوږی. د اسلام آباد های کورټ یو قاضي جسټس شوکت عزیز صدیقی سو ورځ وړاندې ویلی و چې د پاکستان استخباراتي اداره آی ایس آی په ججانو باندې او په قاضیانو باندې فشار اچوي د خپل خوخي فیصلې ترې اخلي، په دغه بیا پاکستان پوز خپل خبرګون هم خودلې او سپریم کورټ ته خاص کړو چې رد په ضد کاروایی وکړي شي. اوس سپریم کورټ مشر قاضي ته جسټس شوکت عزیز صدیقی او خط لیکلی لري او ورته ویلي دي چې دته او د خاندان ته خطرې را جوړې دي. په دې اړه باندې در سره د وی او ای ډیوا همکار بختور شاه یو رپورټ شریکوي.
د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی ویلي د خپل ځان او د خپل کورنۍ د امنیت په اړه اندېښمن دي. نوموړي د جمعې په ورځ سپریم جوډیشل کونسل ته په یو خط کې د خپل ځان او کورنۍ د امنیت په اړه ژور اندېښنه ښودلې ده. سپریم جوډیشل کونسل په پاکستان کې د ججانو په اړه د شکایتونو مقدمې اوري. په مطبوعاتو کې چاپ شوی دغه خط کې جسټس شوکت عزیز صدیقی سپریم جوډیشل کونسل ته خواست کړی چې د ده نوم په برتانیا کې کیدونکي د بشري حقوقو او د قانون په واکمنۍ کیدونکي ورکشاپ نه وباسي. د کم لپاره چې به نوموړی د برتانیې مانچستر ښار اهل یونیورسټۍ ته په سرکاري توګه لیږل کېده. د بشري حقوقو او د قانون د واکمنۍ په اړه دغه کانفرنس په اهل یونیورسټۍ کې د اګست د 11 نه تر 13 نیټې پورې کیږي. جسټس شوکت عزیز صدیقی جوډیشل کونسل ته په خط کې لیکلی چې د پاکستان د فوز او استخباراتي ادارې په اړه د تبصرې په سر چې دغه کونسل دته د سپیناوي لپاره په 1 جولای کم نوټس استولی وو، د هغې وروستو دی او د ده کورنۍ د سختو دړکو سره مخ شوي دي او دا اوس د ده لپاره مناسب نه ده چې په داسې حالاتو کې خپله کورنۍ پرېږدي او برتانیې ته ورکشاپ له لاړ شي. نوموړي جوډیشل کونسل ته خواست کړی چې د دغې ورکشاپ د برخوالو نه د ده نوم وباسي او د دغې ورکشاپ منتظمین هم په دې خبر کړي. جسټس شوکت عزیز صدیقی په پینډی ښار کې د وکیلانو غونډې ته په خپله وینا کې د پاکستان په استخباراتي ادارې ISI باندې تور لګولی وو چې په ججانو دبا واچوي او د خپلې خوښې د فیصلو یقیني کولو لپاره د ججانو ډلې یا عدالتي بینچونه هم ټاکي. د دغې تبصرې وروستو په جسټس شوکت عزیز صدیقی داسې تورونه پوره شوي دي چې له خپل واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. نوموړي شوکت عزیز صدیقی په پاکستان کې په زوره د لادرکه کسانو د مقدمې د اورېدلو په وخت هم دغسې تورونه لګولي وو چې داسې ښکاري دی به هم یوه ورځ لکه د نورو خلکو په څیر په زوره لادرکه کړی شي. په ISI باندې تل دا تورونه وي چې د جرنالستانو، سیاسي مشرانو او د مدني ټولنې د فعالینو په مقدمو کې لاسوهنه کوي، خو د پاکستان استخباراتي اداره ISI وخت په وخت په ځان لګېدلي دغه ډول تورونه ردوي. اسلام آباد های کورټ جج جسټس شوکت عزیز صدیقی په یو وخت کې د جماعت اسلامي په ټیکټ د پینډی ښار نه په انتخاباتو کې هم برخه اخیستې وه خو بیللې وه. نوموړي د پخوانی فوزي صدر پرویز مشرف په ضد د ججانو د نظربندۍ په مقدمه کې د ترګرۍ دفاع هم لګولې وه او د هغه د فوري نیولو امر یې کړی و. جسټس شوکت عزیز صدیقی د لال مسجد د خطیب مولانا عبدالعزیز وکالت هم کړی او د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادری د مقدمې نه د ترګرۍ دفاع وستلی وه، خو د هغه د پانسۍ سزا یې په ځای ساتلې وه. نوموړي وخت په وخت په ټولنیزو رسنیو د اسلام د سپکاوي په اړه په خپل سر نوټسونه هم اخیستي او د فیسبوک چارواکي یې په دې مجبوره کړي وو چې د پاکستان دوره یې وکړه او ژمنه یې وکړه چې په فیسبوک به د پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم د سپکاوي مواد نه خوريږي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
کو په افغانستان کې پرون په پکتیا ولایت کې په گردیز خواجه حسن کلی کې په یو جماعت کې دننه هغه وخت ځانمرګي برید شوري کله چې خلک د جمعې مانځل لپاره راجمو. چارواکي وایي په دغه پیښه کې یو کم 10 کسان وژل شوي او تر اتیا زیات نور ژوبل شوي. دا او د دې په افغانستان کې د پرون شو نورو پیښو او پرمختیا او پاړه باندې را سره یو رپورټ شریکوي د وی وای ډیوا همکارامونه ز شهید.
د افغانستان پکتیا مرکز کې امنیتی چارواکي وایي دوه وسلوالو د جمیل مانزه پر مهال د شیاګانو په جماعت کې اول ډزې کړې او بیا یې ځان مرګي بریدونه کړې دي، چې له امله یې تر نهه ش کسان وژل شوي دي او تر اتیاو څخه هم لا زیات شمیر ټپیان دي. د پکتیا والی ویاند عبدالله حسرت له امریکا غږ ډیوې سره په خبرو کې ویلي دي چې برید کوونکي په ځان پورې تړلو چاودیدونکو توکو ته د جماعت دننه هغه مهال چاودنه ورکړه چې لسګونه کسان د جمعې د لمانځه د کولو لپاره راغون شوي وو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه حمله د جنایت او ضد اسلامي ګڼلې ده. ویلي دي چې ترهګر د ملکي وګړو په نښه کولو او په جماعتونو باندې په برید سره یو ځل بیا خپل ناولې څیره په ډاګه کړې ده چې د اسلامي ارزښتونو او بشري حقونو سره په ټکر کې دي. ولسمشر غنی هم دا شان په دې اعلامیه کې ویلي دي چې د ترهګرو دغه ډول جنایت ډک اعمال زموږ د خلکو ترمنځ مذهبي توپیر نشي رامنځته کولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی دي چې طالبان د خواجه حسن په جماعت په برید کې لاس نه لري، خو تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د یادو بریدونو پړه په غاړه نه ده اخیستې. دا پیښه په داسې حال رامنځته کیږي چې د شروع یا شهار شنبې په ورځ طالب وسلوالو اعلان کړی دی چې د افغانستان شمالي ولایت جوزجان یې د داعش څخه پاک کړی او ادعا یې کړې ده چې داعشیان یا خو تښتیدلی دي او یا حکومتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د ترکمنستان سره په پوله پروت ولایت جوزجان چارواکو هم د چهار شنبې په ورځ پخلی کړی چې 250 داعشیان چې پکې بهرني هم شامل وو ځانونه حکومتي ځواکونو ته تسلیم کړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو داعشیانو په تسلیمېدو سره د جوزجان په ولایت کې د داعش ډله له منځه تللې. داعش د پاکستان سره په پوله د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په لومړي ځل په کال 2015 کې راښکاره شوي او بیا یې خپل فعالیتونه تر کونړ، نورستان او په شمال کې جوزجان ته غځولي وو. بلې لورې ته د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویلي ځانګړي استازی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې لیدلی دي او د افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو ترڅنګ یې په دغه هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په اړوند خبرې اترې کړې دي. اخوا د افغانستان هلمند په ولایت کې د افغان پوځ چارواکي وایي چې تیره شپه افغان ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د دغه ولایت د کچکی په ولسوالۍ کې د طالبانو یو ستر زندان مات کړی دی او یو شپېته بندیان یې د دغې ډلې له بنده څخه خوشې کړي دي. په هلمند کې قومندان جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غږ ته وویل چې د خوشې شوو بندیانو زیات شمېر یې ملکي وګړي دي. جنرال احمدزی ویلی زموږ د ځانګړو قواو اووم کنډک سرتیرو په کجکی کې د وسلوالو طالبانو دغه زندان چې په اړه یې له وړاندې استخباراتي معلومات مو لرل عملیات وکړل، چې په پایله کې ټول یو شپېته تنه بندیان آزاد شوي دي او اوس د پوز په مرکز کې دي چې له لومړنیو پلټنو وروسته به خپلو کورونو ته واستول شي. نوموړي زیاته کړه چې وسلوالو طالبانو دا بندیان افغان حکومت سره مرستې او همکارۍ په تور له تیرو څو میاشتو راهیسې په دغه زندان کې ساتلي وو. د دې تر مخه هم د هلمند په شمالي ولسوالیو کې د افغان ځانګړو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر زندانونو باندې په عملیاتو کې یو شمېر بندیان د دغې ډلې له بنده څخه را خلاص کړي دي.
ګران اوریدونکو، په منځني ختیځ کې هم د نارامۍ پیښې روانې دي او ملګرو ملتونو د صحت ادارې ورلډ هیلت ارګنایزیشن خبرداري کړې دي چې په خارجنګۍ کې ښکېل یمن کې د خوراک د سخت کمی په وجه د هیزې وبا خورېدونکي ده. په دې اړه سره د وایس آف امریکا یو رپورټ د وی او ای ډیوا همکار صداقت جان شریکوي.
په نږدې کلونو کې یمن کې دوه ځله د هیزې وبا خوره شوې ده او د ورلد هیلت ارګنایزیشن وروستي رپورټونه ښایي چې د هیواد د زیاتې آبادۍ په سیمو کې د هیزې د خونړي مرض وبا په دریم ځل خورېدلی شي. د بیړني حالاتو دپاره د ډبلیو ایچ او څانګې مشر پیټر سلاما وی او ای ته وویل دا ځل به د هیزې وبا د وړاندې نه زیاته خونړۍ وي، ځکه چې د حکومت او د باغیانو ترمنځ د تیرو دریو کلونو خانه جنګۍ د یمن ولس کمزورې کړې ده.
What we're likely to see is that interplay with cholera and malnutrition occurring more and more and food insecurity and not only more cases because of that.
پیټر سلاما وای په یمن کې د خوراک د کمی او د هیزې د لاسه حالات ډیر خراب دي. د خوراک د کمی په وجه نه یوازې ناروغۍ رامنځته کیږي، بلکې د هیزې په صورت کې زیات مرګونه هم کیدلی شي، ځکه چې خلک د ناروغونو د ځان محفوظ ساتلو وسایل هم نه لري. ملګرو ملتونو د یمن په خانه جنگی کې پشکیلو ډلو غک کړی دی چې د اگست 4 نیټې نه تر د اگست 6 نیټې پورې د جنگ ودروي. د ډز بندۍ په دغه درې ورځو کې ډبلیو ایچ او د نورو تنظیمونو ترڅنګ ولسته د هیزې نه د محفوظ پاتې کېدو ویکسین ورکول غواړي. د ډبلیو ایچ او پیټر سلاما وای د شمالي یمن په دریو ضلعو کې د هیزې خلاف ویکسینیشن کې به 3000 د صحت کارکوونکي برخه اخلي او هدف به د یو کال نه د زیات عمر 15 لک خلک وي. تیر کال په یمن کې هیزې د 10 لک نه زیات خلک وهلي وو چې په نړۍ کې د دې وبا نه د متاثر شو خلکو تر ټولو زیات شمیره وه.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
ګران اوریدونکو، په مردان کې د ټی وی ناروغي د تشخیص لپاره یو موبایل وین چې کوم دی هغه دغه پرانسته شوی را دغه موبایل کلینیک یا وین به ګرځي کلی په کلی باندې او دا به معلومه وي چېرته د ټی وی شکایت چاته وي چې داغي نمونه واخلي او ټیسټ کی. ډاکټران وایي چې د ټی وی کم مریضان ناروغان چې پټ شوی دی او خپل مرض نه ښکاره کوي باید هغه خلک په ګوته کې کنه د دې په نتیجه کې په ټولنه کې دا بیماری به خوريږي. د وی او ای ډیوا خبریال ریاض حسین پراته رپورٹ راکوي.
سٹیٹ آف دی آرٹ ڈیجیٹل ایکس رے مشین لگی ہیں جن میں ڈی آر سسٹم لگا ہوا ہے. یہ ڈی آر سسٹم جو ہے وہ تقریباً 2 سے 3 منٹ میں ایکس رے کا امیج لے لیتا ہے. اس سکورنگ کی بنیاد پہ ہم جو ہے ٹی بی
ڈاکٹر عادل طاہر وائی دا بد ٹی بی دا مرض دا معلوم اولو دا پارا یو دا سی گردی دن کی لیبارٹری وی چی پکے دا ایکس رے او جینز ایکسپرٹ مشین پا ذریعہ دا ٹی بی نا دا متاثر انسان دا بلغم معاینہ کی او پا 2 گھنٹو کے بعد ات مریضان معائنہ کولی شی. دا موبائل لیبارٹری با کور پکور او کلی پکلی گرزی او دا ٹی بی نا متاثر مریضان با معلوم وی. دې غونډه کې صوبائی د صحت ډایرکټر ډاکټر ایوب روز مشر ملمو. د خیبر پښتونخوا په تاریخ کې پړومبي ځل د مرستندوی ادارو اسوسییشن پر کمیونټي ډیولپمنټ ګلوبل فند مرسی کور او د خیبر پښتونخوا د صحت د محکمې په مرسته دغه ګرځنده لیبرټی متارف کړی شوی ده. د دې نه وړاندې په پاکستان پنجاب صوبه کې هم د ټی بی د کنټرول لپاره په مختلفو ضلعو کې موبایل ګاډي کارولې شوې دي. د غیر دولتي ادارې مرسی کور سره تعلق لرونکي ډاکټر اکمل نویدوایی هر کال په پاکستان کې په قامی سطح یو کسان د ټی بی د رنس د ټیسټونو یا معاینې نه محروم پاتې کیږي.
زموږ قومي سطح باندې تقریبا 1.5 لک هغه کسان دي چې کم لګیا دي پروګرام صوبایي پروګرامونه دي که هغه د پاکستان نېشنل پروګرام دي هغه لګیا دي مسکی. دا 1.5 لک کسان موږ کې موجود دي او د روختل غواړي چې موږ هغه روبا سوچي چې کو داغه علاج تر سو موږ سره دا مریضان په دې ټولنه کې پاتې دي. کم پوزېټیو کسان دي دا هغه بلغم مثبت د ټی بی د پاره هغه به دا ترانسمیشن رواني هغه به دا ټی بی خوري په
د خیبر پختونخوا حکومت د صحت د محکمې وینا ده په ټوله صوبه کې د ټی بی د علاج او کنټرول لپاره د 300 نه زیات سرکاري مرکزونه خپل کار سرته رسوي او په صوبه کې هر کال د 2500 تر 2100 پورې خلک د نری رنځ یا ټی بی نه متاثر کیږي او په صوبه کې هر کال تر 2500 پورې کسان د ټی بی د معاینې نه محروم پاتې کیږي او یا خو د صحت د سہولتونو د کمی په وجه د ټی بی مرکزونو ته نه رسي. په دې موخه خیبر پختونخوا د ټی بی د کنټرول پروګرام مشر ډاکټر مقصود وای په خیبر پختونخوا کې د ټی بی د مریضانو د خکېدو شرح 90% مخترازي. دوی زیاتوي چې کله هم یو متاثر کس علاج پریک دی نو بیا په هغه کې پیچیدګي زیاتی شي.
چل یو مریضم او تختیا علاج پریک دی نو داغي خطرات یا پیچیدګي ډیره زیاتی دي. لکه په عام علاج باندې خو زمونږ 15000 پورې روپے خرچ راځي، خو چې کله دا علاج دی پریک دی نو دا ریزیسټنٹ ٹی بی ته لاړ شي او دغه شان مریض باندې زمونږ 15 لک روپے خرچ راځي، او یو مریض دی هغه سالانه 10 نه 15 کسانو ته ٹی بی پھیلاوي. نو لہذا دې پروګرام کې مونږ کوتاهی بالکل نه برداشت کوو او کوشش مو دا وي چې زیات نه زیات مریضان مونږ رجسٹر کړو او د هغې کامیابۍ سره علاج وکړو.
یاد دی وی د ٹی بی رنس په خیبر پختونخوا او افغانستان کې زیاتره په خزو کې زیات خوريږي، او په ګډه توګه د ژوند کولو په وجه دا رنس د سا په ذریعہ د یو متاثر کس نه بل ته لګي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
اوس درته وړاندې کوي داریا چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د امریکای رابطه کار او اعزازي سفیر ناتن سیلز ویلی دی چې د دولت اسلامیه او د القاعده غونډې ترهګر سفرونه کول خوښي. دا خبره د جرمن مارشل فند د بندوبست لاندې شوې یوې تازه غونډې ته کړې ده. دوی د تربیت حاصلولو لپاره لازمی سفر کوي، دوی د خپلو هدفونو په حق له معلوماتو حاصلولو په غرض هم سفرونه کوي، دوی د خپلو حملو د عملي کولو لپاره هم سفرونه کوي. دوی چې کله هم یو هوایي جاز تخیجی یا د یو ملک د سرحد نه پوری وزي، دغه وخت مونږ ته د دوی د معلومیدو او د نیمو موقوي. کله چې دولت اسلامیه عملی طور د یو خلافت د قیام تکل وکړو، نو په دومره لوی شمیر کې جنگیالي پکې شاملېدو د پاره ورغلل چې دین وړاندې مثال نشته. اندازه ده چې 40000 جنگیالو د عراق او د شام اغو سیمو ته ځانونه ورسول چې جنگ پکې تودو. هر کله چې موږ د دولت اسلامیه قبضې نه 98% علاقې آزادې کړې دي، خو اوس دا خطره پیدا شوې ده چې په دغو علاقو کې ځینو کې د سخت جنگ په سیمو کې جنگیدلي جنگیالي به خپلو خپلو ملکونو ته ستنېږي او په یو دریم ملک کې به بیا د راغونډېدو د پاره منسوبې تړي. امریکې د بین الاقوامي مسافرو په جامه کې د سفر کوونکو پټو ترهګرو د معلومولو د پاره د مسافر د نامې د ریکارډ نومي نظام نه کار اخیستل شروع کړی دی. د دې نظام تر مخې د هغو خلکو لټون کولی شي چې خطرناک ثابتېدای شي. د داسې شکمنو کسانو د معلومولو د پاره د ځینو مسافرو د معمول نه زیاته کتنه او تالاشي لازمی شي. د مسافرو د نامو ریکارډ داسې طریقې کار دی چې د مسافرو او چې د کومو هوایي کمپنو هوایي جازونو کې سفر کوي د هغو نه ترلاسه کولی کیږي. د کال 2018 په دسمبر کې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل په یو اتفاق 2386 نمبر قرارداد منظور کو. په دې کې د ملګرو ملتونو جمله او غړو ملکونو ته وینا شوې ده چې د ترهګرو په سفر د قدغن لګولو د پاره د مسافرو د نامې د ټول حال احوال ساتلو او معلومولو نظام قائم کی. امریکې د دې قرارداد په منظورېدو خوشحالي ښکاره کړې ده او نورو ملکونو سره د دې نظام په قائمولو کې ملګرتیا ته تیار ده. په دې سبب موږ به د دې قرارداد د نافذ کولو په توندۍ سره کار جاری ساتو. د دې د فائدو نه به په دنیا کې خلق خبرو او چې کوم یو ملک غواړي موږ به ورسره شریکو. موږ به د هوا بازی بین الاقوامي تنظیم سره هم کار کوو چې د مسافرو د نامو د ریکارډ نظام نافذ کی. اعزازي سفیر سیلز د خپل تقریر په اخر کې وایي چې امریکا او یورپی ملکونه د نن ورځې په لویو لویو مسلو خپلو کې اهم اتحادیان دي، ځکه چې زموږ اقدار یو دي، زموږ مفادات یو دي او زموږ دشمنان هم شریک دي. لنډ دا چې موږ په هر څه کې یو موټی یو. موږ ته د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې لوی مدل په سر پروت دی. زموږ کامیابی صرف په دې کې ده چې دې مسلو ته ورترغاړه وزو.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته اولیګی ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20230 یو اس ا. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.